وما ورس دا ونی مهمه پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادۍ ځانګړې اومې ورسته مرابول. نن خبرې کې چې فرهنګونه په بدلېدو دي او جاپان کې کورنۍ اوس خپلو بچیانو ته د دعاګانو پر ځای عبادت ځایونو کې خپلو روباټیکو کورنیو ژویو ته د اوږد فعالیت دعاګانې کوي. کابل کې د کمپلو د یوې سترې فابریکې د جوړېدو خوږې خبرې هم شته او سعودي عربستان کې بیا د جنیفر لوپیز له کنسرت نه جوړې لانجې سره سره هلته د فوټبال د یو ډیر خیالي سټیډیوم له جوړېدو هم خبرې کوي. نور ډیر څه به واورئ خو پهلې د اونۍ د سیاسي پیښو له سرټکو. افغانستان ته د ګاونډیانو په اوړو کې بله غټه شګه. سږ کال اسلام آباد درګرده د افغانستان په اړه د ایران، تاجکستان، روسیې، چین او ازبکستان د ځانګړو استازو د جلا جلا بحثونو، اندېښنو او مذاکراتو مرکز و. شکونه دي چې له هغه ځایه نوې لوبه پلانېدای شي.
نو په عین وخت کې پاکستان خپلې اړیکې له چین سره لا ډېرې ټینګوي تر څو پر افغانستان باندې وخت نا وخت خپل فشار جاري وساتي او هغه څه چې دوی غواړي چې په افغانستان کې باید تطبیق شي هغه د افغانستان د اوسنیو واکمنو په واسطه البته په دوی باندې د فشار واردولو په واسطه باندې پر دوی باندې ومني او تطبیق یې کړي.
امریکې لمن تم لاسه چې د چینایانو لمن تم لاسه چې خو د چینایانو متعلق زه دومره تاسو ته ویلی شم چې چینایان پاکستانیان پیژني او هغې ته د دوغ له لوبه معلومه ده او هغې ته دا معلومه ده چې د دنه طالبان بهتره دي. طالبان خپل په اعتماد خبره کوي اما پاکستانیان نن خبره کوي سبا امریکایانو چې فشار راوړو بیا چینایان پرېږدي.
د کلګان درنه پیښه او کابل کې په ادارو د ایرانی پلاوی گشتونه د ایران د وزارتونو یو لوی پلاوی کابل ته تللی. ګڼو طالب چارواکو ته عجیب او غریب وعده ورکړي. حتی ایران زر تنه بندیان ورسپاري. شکونه دي چې د کلګان په پیښه معامله روانه ده.
کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړي ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران د طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې شي ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت نه ایران اخیستی شي او نه جواب یې سي.
او په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ او ګونګ برخلیک تیره اونۍ دوه عالي ډیپلوماټانو وویل د جرمني د ملاحظې له مخې سفارت نه وځي خو معلومه نه ده چې د سفارت او ډیپلوماټیکو استازولۍ او راتلونکی به څه وي.
دا فشارونه تقریبا د تیرو درې کالو راهیسې موجود و. په تیرو درې کالونو کې مرکز د دغه استازولیو معاشات د دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه و ورکړي او دغه استازولیو خپل مصارف د خپلو عوایدو څخه پوره کول.
دا ښکاري چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د سیمې د یوادونو د یوې نوې او ګونګې پیلامې دروازه ګرځېدلې او پاکستانی چارواکو وروستۍ څو میاشتو کې ایرانی، ازبکستانی، تاجکستانی، روسي او چینایي پلاوی سره په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بیلابیلو بحثونو کې خبرې او اندېښنې شریکې کړې دي. اسلام آباد تازه له چینایي ځواکونو سره له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو د ځپلو په موخه ګډ نظامي تمرینات پیل کړي او دا د هغه تصمیم عملي بڼه ده چې څو ورځې وړاندې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي اسلام آباد کې له خارجه وزارت سره په ګډه نیول. د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ دغه سفر کې ویلي وو افغانستان کې دا مهال شل ترهګري ډلې دي چې دوی ترې اندېښمن دي خو په وینا یې هیواد به افغانستان کې د یو معتدل او همشموله حکومت ملاتړ وکړي.
دا چې د سیمې هیوادونو مشران او استازي له پاکستان سره د پاکستان په مشرۍ په ځینو غونډو او جلسو کې ګډون کوي او د پاکستان حکومت په تیرو څو ورځو یا تیرو څو اونیو کې په دې برخه کې ډېر فعال شوی دا او حتی له چین سره خپل نظامی عملیات پیل کړي دي. دوی دواړه په ګډه سره نظامی عملیات ترسره کوي. په دې سره تبن دوی د چین سره خپل اتحاد او اتفاق نړۍ ته ښیي، خاصتا هند ته خپل زور پریښي ځکه چین او هند خپل مشکلات او ستونزې هم یو بل سره لري.
تر دې څو ورځې د مخه پاکستان د خارجه وزارت د افغانستان ډیسک ته د روسانو ځانګړی استازی زمیر کابلوف هم وربلل او د کابل په اړه ورسره مذاکرات وکړل. له مذاکرات وروسته اعلامیه کې ویل شول چې دوی د افغانستان او سیمې په اړه د ترهګرۍ د اندېښنو او په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو په همغږۍ راوستلو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي او د تاجکستان یو پلاوی د یوسف شریف زاده په مشرۍ اسلام آباد ته تللی وو او د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. خو تر ټولو جالبه دا ده چې له ایران، روسیې، چین او ازبکستان سره په دوستۍ ګرم راغلي او طالبانو دغه وضعیت ته په کتو دوه اونۍ وړاندې هندوستان ته د اړیکو توده غاړه ورکړه چې داسې ښکاري پر پاکستان او چین بده لګېدلې ده.
نو دوی د پاکستان په سر باندې افغانستان سره روابط خپل نه خرابوي، سر ورته خوځوي او هغې ته دا کوي ځکه چې هغې ورته د اسناد وړاندې کړي چې دلته ستا چینایان چې وژل شوي ټي ټي پي کړي او ټي ټي پي د افغانستان نه راغلې ده. در حال چې هماغه ټي ټي پي نه ده کړې، خپله پاکستاني نظامیانې کوي، وژن کوي او تهمت په افغانستان باندې وایي. نو ښکاره خبره ده دوی به پلمې او ډرامې به جوړوي خو چینایان پرې اعتماد نه کوي. چینایان هغوی سره سر خوځوي. چینایان آوت سپوکن پالیسي نه لري، یعنی هر شی بیرون نه وایي.
او په کابل کې د طالبانو تر واک لاندې د خارجه وزارت یو باوري سرچینه ازادي رادیو ته وایي ایران د کلګان پیخه کې د لسګون افغانانو په وینه د خاورو اړولو لپاره یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته رالیږل چې طالب مشرانو وزارتونه په یو شمېر غوړو ژمنو خوشاله کړي. دغه سرچینه وایي ایران طالب چارواکو ته د زر تنه بندیانو د سپارلو وادي ترڅنګ د افغانستان په ترانسپورټي زیربناو د شپږ میلیارد ډالره پانګونې چابهار کې د پراخې پانګونې وادي ورکړي. خو طالبان د بندیانو سپارلو موضوع چې کیدای شي د دوی مخالفان هم پکې وي سخت ورته خوشاله دي. سرچینه چې طالب مشرانو سره د ایرانی پلاوی په یو شمېر ناستو کې ګډون هم کړی دی وایي طالبانو ایرانی پلاوی ته ټینګار کړی چې ایران کې میش یا ورتلون کې مخالفان ونیسي او بیا یې د زر تنه بندیانو په ډله کې دوی ته وسپاري. خو ایرانی پلاوی د خارجه وزارت او آرک په ناستو کې ګیله کړې ده چې ولې د طالبانو حکومت په کلګان کې د لسګونو افغانانو د وژلو پیښه منلې.
د طالبانو او د ایرانیانو ترمنځ کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران له طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې سي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت نه ایران اخیستی شي او نه جواب یې لایسي. همدارنګه ځینې ایرانیان چې د طالبان سره په بند کې دي کېدای شي چې ځینې سیاسي مخالفین دي ایران د نظام اوسېږي، دا به ایران ته سپارل کېږي او په مقابل کې به ایران هغه ټول هغه کسان چې طالبان د لغوی شتون په ایران کې تشویش لري هغه به تړل کې لاس تړلی به بیرته افغانستان ته لیږل کېږي، چې د یوې ښې ډیپلوماسۍ او د یوې همسایهداري تر عنوان لاندې دغه تبادله قابل تشویش ده.
د ګڼو ایرانی وزارتونو دغه پلاوی چې مشري د ایران د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان پر غاړه و، د حسن کاظمی قومي په توسط کابل کې له ریاست الوزراء مرستیال مولوي کبیر، د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی، د کډوالو وزیر خلیل حقانی او ټولګټ وزارت د چارواکو ترڅنګ د زندانونو د تنظیم ادارې له مشرانو سره لیدل دي. دغه پلاوی له لیدنو وروسته سمدواره حسن کاظمی قومي هم له طالب مشرانو سره تعقیبي لیدنې زیاتې کړي او د سوداګرۍ د خوالي ترڅنګ د چابهار په اړه طالب مشرانو وادي
ورکړی. ایران او د افغانستان د توده تګراتګونه مختص فکر نه کوم چې صرف د دغه 260 تنو د مرګ او ژوند په حق لې ځکه هغه موضوع دوه مملکتونه هغه وخت خپل په منځ کې معامله وکړه کله چې ابراهیم صدر د دې موضوع لپاره تعین شو. نو تاسو ته معلومه ده چې ابراهیم صدر د ایران خاص سړی او هغه د موضوع کنټرول کړل او وین پرې نه خوله چې دا ډیره وسی شي، مګر مې شه دوی ثابت کړ چې راپور پی جوړ کړ او دوی ثابت کړ چې دا قضیه شوې ده. ایرانیانو غوښتل چې بالکل دا د صدقه کې چې دا قضیه شوې نه ده، اما طالبانو په یو رقم سره دا دغه کړل چې تعداد ټولو نه خود او وی ویل چې لا معلوم نه دي، مګر هم شوای دا هیڅ د قضیه شوې ده. نو دوی پی ثابت کړ چې دا شوې ده. معاملې په سیاست کې په هر موضوع باندې کیږي، په ډېر مسایلو کې سره کیږي. هم دا دادو گرفتي چې ته مثلا ما سره په دې مسله کې همکاري وکړه، زه به تاسو سره په نور کې همکاري وکم.
او ورسته لاغې چې په جرمني کې دوه لوړ پوړ افغان ډیپلوماټانو یما یاری د برلین سفارت نه او لطف الله سادات د بن له قونسلګری نه د استعفا اعلان وکړ. په جرمني کې میش یو شمېر افغانان وای دلته د افغانستان په استازولۍ کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دواړو ډیپلوماټانو جلا جلا اعلامیو کې ویلي د کوربه هیواد ملحوظات او غوښتنې ته په پام او د قونسلي چارو د خندو ځند د مخنیوي لپاره دندې پریخي او خپل همکارانو ته ډیپلوماټیک استازولۍ سپارلې. معلومه نه ده چې جرمني د تعامل په نوم دا سیاسي استازولۍ خلاصې پرېږدي او له کابله کوم نوی ډیپلوماټ پکې مني کنه. خو یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي استازولۍ او د صادرېدونکو اسنادو بې اعتباره اعلانولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
روانه اونۍ په برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې د افغانستان جنرال کونسل خپل دندو څخه استعفا ورکړه. البته په دوی باندې یو لړ فشارونه موجود وو او دغه فشارونه کابل دوی نشکا ولې خپل دنده ته دوام ورکړي. دا فشارونه تقریبا د تیرو درې کالو راهیسې موجود وو. په تیرو درې کالونو کې مرکز ته دغه استازولۍ او معاشات د دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه ورکړي او دغه استازولۍ خپل مصارف د خپل عوایدو څخه پوره کول. تر څنګ په دې وروستیو کې د المان حکومت هم په دوی باندې یو لړ فشارونه راوړل تر څو دوی باید د مرکز سره خپلې اړیکې وساتي. نو هماغه چې د دوی اسناد یې نه منل، مثلا کوم اسناد چې دوی صادرول ورته به ویل کېده چې د اسناد قابل د منلو نه دي، نو په دې اساس باندې دوی باندې د فشار زیات تر څو مرکز تابع وګرځيږي. په تیره میاشت کې هم فکر کوم یو څه موده وړاندې د المان حکومت د طالبانو سره د یو ډیل په اساس باندې یو تعداد افغانان د المان څخه وویستل. نو دغه پروسه هم نظر په هماغه کوم هوکړلیک چې د دوی سره شوی دی په د تیرې جمهوریت په وخت کې، دغه په اساس باید دوی دغه کسان تثبیت هویت کړي. وروسته د تثبیت هویت نه باید افغانستان ته لیږلی وي. نو سفارت او کنسولګری ورسره دا کارونه نه ترسره کول. نو هماغه و چې دوی باندې فشار راوړ او دغه کسان دغه کوم اتیش کسه چې دوی کابل ته ولېږل، د کابل حکومت یا طالبان دوی سره په اړیکه کې و، د دوی څخه غوښتنه وکړه تر څو دغه دوه استازولۍ د دوی تابع وګرځي. اما ښاغلی یاري او ښاغلی سادات نه غوښتل چې د مرکز سره خپلې اړیکې په دې شکل باندې وساتي. نو هماغه و چې له خپلو دندو لاس په سر شو او وینه غوښتل چې کار ته دوام ورکړي. تر څنګ یو موضوع مهمه ده چې اوس به د دې استازولۍ او سرنوشت څنګه کیږي. نو استازولۍ لکه څنګه چې مخکې مې هم ویل، دلته په المان کې ډیری افغانان ژوند کوي او دغه افغانانو دلته قونسلي خدماتو ته اړتیا لري. باید دغه استازولۍ موجود اوسېږي تر څو دوی ته خپل خدمات وړاندې کیږي. زما په اند فکر کوم چې اوس به یو موقع د کابل حکومت ته په لاس ورغلي اوسېږي، د کابل واکدارانو ته په لاس ورغلي اوسېږي چې هغوی د المان حکومت سره خپل ډیپلوماسي نور هم قوي کی او یا خپل یو استازي یا هم دغه موجوده ډیپلوماټانو څخه څوک دلته سرپرست په توګه باندې وټاکي او دوی باید بیرته مرکز ته راپور ورکړي. نو په دې اساس باندې فکر کوم چې استازولۍ به ادامه پیدا کی، اما په یو څه احتمالات د شته چې مرکز سره خپل روابط ټینګ وساتي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان کنسولګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتبار کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې و چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي، هغه ټکه چې افغانانو ته یې ګڼې ستونزې ایجاد کړې او لامل یې ځینې سفارتونه بند هم شول.
د افغانستان سفارت یا جنرال قونسلي په جرمني کې چې وټل شوه، دا د افغانستان او د افغان ولس په ګټه نه دی، ځکه چې افغانان په مختلفو ممالکو کې اوسیږي او قونسلي خدماتو ته ضرورت لري. که چیرې دغه ادرسونه تړل کیږي، افغانان به له ستونزو سره مخامخ کیږي او په زمین کې یو اندازه عواید افغانستان لاسته راوړل چې هغه به د لاسه ورکوي. دا نادرسته مطالبې د طالبانو د کوربه ممالکو څخه فکر کوم چې قیمت به افغان او افغانستان ورکوي، ځکه چې دوی په دې فکر کې و چې پخواني د جمهوریت کسان لري کې او دوی به خپل کسان ځای په ځای کې، چې دا به یوه ستره ستونزه وي. ځکه شاید زیات ممالک لا اوس هم آماده دي ته نه وي چې دوی ته په اروپایي ممالکو کې یا غربي ممالکو په مجموع کې دوی ته ویزه ورکړي یا حق د کار ورکړي.
که دوی خدي که بد دي که ډېر زیات ستونزې هم ولري، دوی فعلاً د افغانستان یو واقعیت ده. د افغانستان خاوره د دوی تر تسلط لاندې ده او په همدې لحاظ باندې نړۍ مجبوره ده چې له دوی سره خبرې وکړي، له دوی سره یو تعامل وکړي او بالاخره د افغانستان کنسلګری او سفارتونه یا دوی ته وسپاري یا د دوی نفر پکې هلته ومني تر څو هغه سفارتونه او کنسلګری په داخل د افغانستان کې د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې اوسیږي او هغه د قونسلي خدمات چې د افغانستان قونسلیانې په مختلفو هیوادونو کې افغانانو ته وړاندې کوي هغه خدمات بغیر له دې چې له مرکز سره یا له کابل سره پاړیکه کې ووسیږي هغه ممکن نه دي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دا یو معمول امر ده په اداراتو کې تغییر او تبدیل ستا. ځینې پخواني مامورین کېدای سي له قونسلګریو له سفارتونو څخه ایستل سوي وي. دا هم ښه کار سوی دی هم بد کار سوی دی. بد کار کچیرې په سلیقوي ډول یو څوک ایسته سوي وي خو طبعا هغوی ته ضرر رسېدلی ده، له اداري لحاظ هم ناسم ده. ولې کچیرې تصفیه روانه وي او د کارونو د بهبود او ښه والي لپاره دا کار سوی وي، نو زه فکر کوم د دې لپاره چې له سفارتونو او قونسلګریو څخه د ناوړه ګټه اخیستلو یا د شخصي ګټو په خاطر د قونسلګریو د سفارتونو د کارولو د مخنیوي لپاره که پخوانی مامورین له دندو څخه ایسته سوي وي او نوي مامورین ورته ګمارل سوي وي تر څو له مرکز سره په اړیکه کې اوسیږي او افغانانو ته په اړوندو هیوادونو کې هم سالم خدمات یا مناسب خدمات وړاندې کړي، نو زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام ده. په مختلفو هیوادونو کې قونسلیو او سفارتونو تصفیه ته ضرورت درلوده او دا ډول یو تصفیه یا چاڼ دا اړین دی. ولې په ځینو داسې هیوادونو کې چالته واقعا هم وړ کسان دي، ښه خلک مامورین دي، پکې داسې کسان دي چې هغوی د وطن ګټو او ملي نواميسو ته ژمن دي، نو زه فکر کوم د هغو خلکو ساتل به په قونسلګریو او سفارتونو کې ښه کار واوسیږي.
او په داسې حال کې چې طالبانو دا ونه دوه فعالان جاوید مومند او توریالی همت له اوږده زندان وروسته خوشې کړل، بلخوا د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارت وایي په افغانستان کې خپل سر نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یادی استازولي او سفارت ویلي تازه د خپل سر نیونو په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی او دا موضوع هلته هم را یاده کړی ده. خدا چې دا ناسته کله ترسره شوې ده او په کومو موضوعاتو پرې نور بحث شوی ده جزئیات نه دي ورکول شوي. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بیلابیلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي لا هم د ویرې او نامنۍ احساس لري. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان د تیر جمهوري نظام کارکوونکي معترضې مېرمنې د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې یې خوشې شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومته یې غوښتي وو چې خپل سري نیونې نورې بندې کړي. او تیره اونۍ په داسې حال کې چې د زده کړو نړیواله ورځ د افغانستان په اړه سړه تیره شوه، خو د افغانستان دوه لوڼو جولیا پارسي او 19 کلنې نیلا ابراهیمي دوه نړیوالې جایزې وګټلې. د ښځو د حقونو فعالې جولیا پارسي د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین آنالز کلنۍ جایزه ترلاسه کړه او 19 کلنه نیلا ابراهیمي بیا د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې وړ وپېژندل شوه. جولیا په کابل کې وخون کې وچه د 2020 کال اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته وزګار شوه. د طالبانو لخوا د خزو په حقونو د لګیدلو بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړل او له همدې عملې درې میاشتې د طالبانو زندان کې تیر کړې.
این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی مبارزه میکنند. با وجود همه چالش ها و موانع به مبارزات خود با اراده قوی ادامه میدهند.
په ورته وخت کې یوې 19 کلنې افغان انجلۍ نیلا ابراهیمی هم د نومبر په 19مه د ماشومانو د حقونو بنسټ کیډز رایټس لخوا د وڅلوي هیوادونو په 115 پیترماندانو کې د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. نیلا د 2020 کال اگست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه وه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له همغه وخته راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. دا دواړه جایزې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسي ته په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره ان د ښځو څیره او غږ هم عورت بللی دی.
So our hopes and our goal for the work that we do in her story is to humanize the stories that are told about Afghan girls on a global scale, because so many of the times these stories are told from the perspectives of people who don't really understand what it is like to be an Afghan girl. So we want to give them a chance.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ مهمه موضوع دا وه چې طالبانو له کندهار، تخار، هلمند او نور ولایتونو وروسته په ننګرهار او هرات کې هم د ژوندیو اشیاو په تصویر او ویډیو بندیز ولګوه. دغو ولایتونو کې د رسنیو استازي او خبریالان ازادي راډیو ته وایي کله چې طالبانو نه وپوښتل څنګه کېدای شي ټلویزیون دې د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپروي، ځواب یې دا و چې رسنۍ باید د امر بالمعروف وزارت پاڼې او ویډیوي راپورونه تعقیب کړي تر څو پوه شي چې کوم ډول ویډیوګانو اجازه شته. ازادي راډیو چې کله د امر بالمعروف پاڼو ته سر ورښکاره کړ، ویډیوګانو کې یوازې د خبرونو د اړوند ولایتونو د منظرو پرته بل څه نشته، خو کله چې د یو تحلیلګر یا مسؤول چارواکي کلیپ اچوي نو د ویډیو پر ځای یې غږیزه بڼه استفاده کیږي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان ورو ورو د راډیو دور ته بیرته ستنېدونکی دی او طالبان به ډېر ژر د نړۍ له سترګو نه د افغانستان اړوند حقیقتونو پټولو لپاره انځوریزې رسنۍ وسایل او امکانات له منځه یوسي. او پاکستان چې تېره اونۍ پکې خورا زیاتې امنیتي پیښې تیرې شوې، ورسره یوه ویډیو هم خپره شوه چې د دغه هیواد ځواکونه د خپلو مړو د انتقال لپاره وسایط او امکانات هم نه لري. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو ښیي چې د خیبر تیرا سیمه کې د ټي ټي پي په بریدونو کې د اتو وژل شویو پاکستاني عسکرو له جملې د دوو تنو مړي په خرو بار او د جګړې له ډګره ایستل کیږي. که څه هم پاکستاني ادارو ویلي چې دا سرتیری په جګړه کې نه دی وژل شوی او تندر وهلي چې له غرنۍ سیمې راښکته کول یې ګران کار و، خو فعالانو ویلي دا سرتیری پښتانه وو او ریاست لپاره د پښتون وینه په مخالف او موافق سب کې یو شان بې ارزښته ده. دغو فعالانو د پاکستان په نظامي دولتي لیکو کې پښتنو ځوانانو ته پیغور ورکړی چې که د خپلې وینې ارزښت پیژنئ نو د پاکستان لپاره د خپلو پښتنو وینه تویونه بس کړئ. د یادونې ده چې تېره اونۍ له تیرا سربیره بنو کې وسلوالو له یوې پوستې نه اته عسکر له وسلو سره ژوندي ونیول او وتښتول، او دغه راز یې د نظامیانو پر یوه پوسته باندې برید کې 12 عسکر هم وژلي، خو په کورمه کې بیا پر دوه فلاین کوچونو ډزو کې لږ تر لږه 45 کسان چې ملکیانو وژلي او یولس نور ټپیان دي.
دغه طرف ته ډېر زور کوي چې دغه طرف ته راوړو ځکه خو لاګي کنه لوندې لاګي.
او تیره اونۍ په سعودي عربستان ریاض ښار کې د غربي سندرغاړي جنیفر لوپیز کنسرت د افغانانو په شمول د ټولې اسلامي نړۍ د وګړو غبرګونونه وپارول. د جنیفر لوپیز د کنسرت په مهال یوه خونه لیدل کیږي چې نڅاګرې ترې ګیر چاپېره تاویږي، هغه ټکی چې منتقدانو نیوکه پرې کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې خونې او د نڅاګرو تاویدل ترې د کعبې شریفي او ترې د خلکو د طواف شباهت درلوده. که څه هم اسلامي حکومتونو د سعودي په دغه کار رسما نیوکه نه ده کړې، خو د طالبانو ځینو ملاتړو له خپل حکومت پوښتلي چې ولې په دې موضوع چوپ یاست. د طالبانو ملاتړي او پخواني مبالغ سید اکبر هغه ټینګار کړ چې د طالبانو حکومت باید په اسلام د ننګ دغه ډول موضوعاتو کې چوپ پاتې نشي، خو د طالبانو مخالفانو بیا ویلي شاید ټول اسلامي هیوادونه په ځینو مسایلو غبرګونونه نه وښيي، مګر طالبان به دا کار ځکه ونه کړي چې دوی د دوهې تړون ته ژمن دي. او اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې داسې ښکاري چې انسان له ماشینونو او روباټونو سره دومره عادت کیدونکی دی چې له ژوندیو موجوداتو سره به یې اړیکه ورو ورو ختمه شي. تازه د جاپان په یوه عبادت ځای کې د روباټیک کورنیو ژویو میله او ورته د دعا مذهبي مراسم پر ځای شوي. پخوا به دلته رواج و چې د شیجی ګوسان مذهبي مراسمو پر مهال به خلک کانډا عبادت ځای ته له خپلو ماشومانو سره راتلل او د اوږده ژوند دعاوې به یې کولې، خو دا ځل ورته ښځو او نارینه خپل روباټیک کورنۍ ژوي پیشوګان او سپین راوړي وو او دعاوې ورته کړي. دا ځکه چې جاپان کې له 2023 کال راهیسې د ماشومانو زیږون خورا کم شوی او کورنۍ ژوندي ژوي هم په کمېدو دي، نو ځایي خلک خپله مینه په روباټیکو ژویو باندې ماتي. جاپان کې روباټیک ژوي د سونی کمپنۍ لخوا د ایبو په نوم جوړیږي او د مصنوعي ځیرکتیا په ټولو امکاناتو باندې سنبالوي. او سعودي عربستان سره له اوسه بیا د 2023 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ او کوربتوب لپاره د یو ستر او خیالي سټډیوم جوړولو چارې پیل کړي دي. د محمد بن سلمان په نوم دا تخیلي سټډیوم چې 2000 کسانو ظرفیت به ولري د ریاض ښار کې جوړیږي. د سعودي د سپورت وزارت وایي لاندې دغه سټډیوم کمپیوټري نقشه جوړه کړي او د سټډیوم چارې به د 2029 کال وروستۍ روبه کې بشپړ شي. دا سټډیوم به 2000 خاصو میلمنو او 300 خورا خاصو شاهي میلمنو ته د لوبو د ننداري سیټونه هم ولري. په دې ډیزاین کې د سعودي محلي توپوګرافي نه کار اخیستل شوی او د سټډیوم شاوخوا به د لمبا د حوزونو او سیدانی نور ورزشي سټډیومونو یو خارګوټی هم ولري. تروس هم معلومه نه ده چې د فوټبال نړیواله شورا سعودي ته د 2024 کال د نړیوال جام کوربتوب ورکوي که نه، خو سعودي لومړنی هیواد ده چې په دغه کال د لوبو بشپړ کوربتوب ته نوملیکنه کړې ده. او د تیر اونۍ بل ښه و جالب خبر له افغانستان او چې کابل کې د بخت کمبل په نوم د ژمنیو کمپلو د جوړولو لومړنۍ لویه فابریکه پرانستل شوه. دا فابریکه چې د پلچرخي سرتي پارک کې جوړه شوې 930 میلیون افغانۍ پانګونه پرې شوې او یوازې د 100 میلیون افغانۍ ماشینونه ورته راوړل شوي. د مسؤلانو په وینا په دې فابریکه کې د هیواد له خامو موادو وړۍ او پنبې څخه استفاده کیږي چې دا به د مالدارۍ او کرنې سکتور د پیاوړتیا تر څنګ د کاري فرصتونو په زیاتولو کې هم مرسته وکړي. د فابریکې مالکان وایي یا د فابریکه چې دم ګړۍ 300 کارګر لري او د ورځې زر کمبلې تولیدوي راتلونکو کلونو کې به یې کارګر 900 تنو ته لوړ شي او د ورځې 15,000 کمبلې به تولیدولی شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د ازادۍ لپاره څپو د اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل اومه ورځ له خپل سید شینواري سره مه هېروئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپا ورځ.
صبر تتوان شي نو بس صبر علي خان شي نه غم صبر تطوان شي نو بس صبر علي خان شي حق حیران حق حیران در پکلکی حق حیران در پکلکی حس پہ نہ پوئے غم زر حس پہ نہ پوئے غم زر حس پہ نہ پوئے غم زر عشق بسو عشق بسو عشق بسو ساتم پزڑ کے عشق بسو ساتم پزڑ کے حس پہ نہ پوئے غم زر
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنغت یو ور بیا بختيار ساحل ستاسو قربې ما او د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم د دیونې په خبرونه کې بواوري د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په ډېرخیزو سیالیو کې پاکستان او اماراتو نه سیالي ګټلې دي افغانستان راتلونکي میاشت له زیمبابوې سره سیالۍ لري خو کرکټ بورډ لا لوبډله نه ده اعلان کړې د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر کړی دی د فوټبال ملي لوبډلې تاجکستان او نیپال ته دوه دوستانه سیالۍ بایللې دي د هندستان او استرالیا ملي لوبډلو ترمنځ د 15 ټیسټ سیالیو لوبلړۍ د نومبر په 22 نیټه پیلېږي او د خبرونه په دوی مینې مای کې بیا ځانګړي مرکه درته لرو دا ونه د افغانستان په خوانې لوبغاړه دولت خان احمد زید د 19 کلن ځوانانو په روانه کارکردګۍ د انتخاب په پروسی او راتلونکو لوبو غږېدلې ده پهلې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ل روانو سیالیو کو د عربی متحده اماراتو په قربتوب د 19 کلن ځوانانو ترمنځ د پل شوی او درېړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دریمه لوبه د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 16 نیټه له پاکستان سره ترسره کړه خو دا سیالي د 14 منډو په توپیر وبایلله لوبه د کابل پر وخت سره 10 بجې پیل شوی و چې پاکستان لومړی توپ وهنه کړې وو د 215 منډو هدف یې ټاکلی و د یادې لوبډلې لپاره پیلیز توپ وهونکو عثمان خان او شازیب خان اوږده ملګرتیا کړې وه او دواړو نیمه سلیزې وهلې وې خو د افغان توپ اچونکو له ډلې خاطر ستانکزي او عبدالعزیز خان درې درې او نصیر خان دوه لوبغاړي سوځولي وو افغان 19 کلنې لوبډلې که څه هم د هدف پوره کولو ته ورنږدې شوي وو خو د لوبې په وروستیو شیبو کې پرله پسې وکټې له لاسه ورکړې او په 30 خورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 211 منډې وکړې دا ځل د افغان توپوهونکو له ډلې وزیر الله اویا منډې وکړې همدارنګه نصیر خان او فیصل خان بیا 30 منډې کړې وې د پاکستان لپاره علی رضا او فهیم الحق مخکښ توپ اچوونکي وو چې په ترتیب سره یې څلور او درې لوبغاړي سوځولي وو د دې لوبلړۍ په لومړنیو دوو سیالیو کې بیا افغانستان پاکستان ته د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه او عربي متحده اماراتو ته د 169 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه لومړنۍ سیالي چې افغانستان له پاکستان وګټله هغه د نومبر په 15 نیټه ترسره شوې وه او د 100 منډو په توپیر افغان لوبډله پکې بریالی شوې وه افغانستان د 302 منډو هدف ټاکلی و خو د پاکستان لوبډلې ورکړل شوی هدف پوره نه کړای شو او د 100 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه په یاده لوبه کې د افغان توپوهونکو له ډلې فیصل شینوزاده 123 منډې کړې وې محبوب خان 450 او برکت ابراهیمزي 46 منډې کړې وې د افغانستان په توپ اچونکو کې بیا نصیر معروف خیل څلور لوبغاړي سوځولي وو او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه فیصل خان ګټلې وه بل سیالي چې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره شوې وه افغانستان د 198 منډو په تفاوت بریالی شوی وو په دغه لوبه کې افغان لوبډلې په 500 اورونو کې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو 395 منډې کړې وې دا ځل دوه لوبغاړو سلیزه وهلې وه فیصل خان یو وار بیا په 104 توپونو 155 منډې کړې وې چې په پاړې کې 12 او 44 شاملې وې او لوبډل مشر محبوب تسکین بیا په 141 منډو ناسوځېدلی پاتې وو عربي متحده اماراتو بیا یوازې 190 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې نصرت نورستانی نظیف الله میری او خاطر ستانکزي دوه دوه او نصیر خان او حفیظ الله یوه وکټ اخیستې وه دا ویلو ده چې افغان لوبډله به د نومبر په 14 نیټه خپله وروستۍ لوبه له عربي متحده اماراتو سره ترسره کوي او تر هغې وروسته به د لوبلړۍ دوه مخکښې لوبډلې د نومبر په 26 نیټه پای لوبه لوبوي د خبرونې په دې شیبه کې به درته د 19 کلن ځوانانو دوه مخکخو لوبغاړو لوبډلمشر فرید تسکین او امدارنګا د فیصل خان لنډې څرګندونې خبرې کړو.
او ډېر زیات خوشاله یم چې د پاکستان او د متحده اماراتو په خلاف باندې د دوه سلیزې وویلې. نو خامخا سړی خوشحالی کی چې دوه سلیزې وویل. کورنۍ سپورټ خو ډېر زیات و ځکه چې کورنۍ سپورټ نه وي نو په دې مرحلو دومره هلو ځلو ته سړی داسې په آسان نه شي رسېدلی. نو کور کې سپورټ خو ډېر کوي خو د ورونو ډېر زیات سپورټ ده او ستونزې خو مې ډېر لیدلې دي خو هغه ستونزو باره کې غږېدل سړی نه دي پکار. خو بیا هم شکر باسو چې د افغانستان مسکلن ته استازیتوب. نو هر میچ کې مې دا هر میچ نه مخکې مې دا پلان یې چې زه سلیزه ووهم. نو اول وخت کې چې زه کله میدان ته ځم نو هغه پیچ کنډیشن وګورم چې سخته نو نو بیا لږ سخت حالات کې روم. نو که چېرته سخت حالات تیر کړم نو بیا هغه څومره ډاډ بالونه ما وباسلي نو هغه بیا پنځوس رنزون نه بعد بیا زه هغه ته بیا ادامه ورکوم هغه بیا کوم. په نړیوال کې خو کین ویلیمسن مې د خوښې لوبغاړی دی ځکه هغه په میچ کنډیشن سره آرام لوبه کوي او میچ وړي نور ته که شاټونه وي دی ور سره لاندې لوبه ډېره کوي. نو په دې خاطر مې هغه ډېر زیات تکلیف وم او د افغانستان په لوبډاله کې ټول ښه لوبغاړی دي خو ابراهیم ځدران ډېر ښه کلاس لوبه دي هغه مې په دې خاطر خوښېږي.
تخلص دوباره کې زه وایم نو زه چې کله مکتب کې وم ماما ډېره زیاته مطالعه کوله زمونږ پښتو امتحانونو وخت پښتو پرچه وه. نو زه کله چې ما مطالعه کوله کتاب مې مطالعه کوله نو هغه کې بعضې لغتونه وو چې ما باید زده کړي وای. نو هغه کې تسکین هم یو لغت راغلو چې د هغې معنا سکون یا آرام وو. نو بس هماغه وجه وه ما پخپله ځان ته انتخاب کړی ده. نو ما ځان ته تسکین تخلص انتخاب کړ. ما خو ډېره زیاته خوري کړې ده که زه ووایم د هو تکله کېږي چې زه لګیا یم هم خوري کوم په هغه په ډومیسټیک کې. نو ما ډېره زیاته خوري کړې ده د هغې نه بعد چې کله نه 19 کلنو کیمپ ته انتخاب شوم نو مونږ سره کوچز تقریبا د 15 میاشتې کېږي چې مونږ سره لګیا دي که هغه فیلډنګ برخه یې بالنګ برخه یې بیټنګ برخه یې. مونږ اول کیمپ پکتیا کې وکړو د هغې نه بعد کابل کې مونږ یو کیمپ لرلو تمره سره وي هغې نه بعد بیا خوست ته لاړو. نو مونږ سره ډېر زیات کار شوی ده ډېر زیات کار لوبډلې سره شوی ده بیا دلته راغلو د میچو مونږ میچونه تقریبا 16 ورځې مخکې راغلي دلته مونږ یو کیمپ درلود. نو په ځان باندې مې ډېر زیات باور ده او ډېر پوره چمتووالي سره راغلی یم. همدغسې لوبډله چې جوړه شوې ده نو لوبډله باندې ډېر زیات باور لرم چې انشاءالله دغه سیریز به هم ګټو. د هغې نه بعد بیا شکب ته روانو په خیر. نو شکب ته پاره مونږ ډېره زیاته مدګي نیولې ده او انشاءالله شکب کې به مونږ لوبې کوو شکب به مونږ
انشاءالله.
واقعا اول میچ خو لږ څه پرېشر کې هم وو ځکه چې مونږ اول میچ وو داسې لیول کې. اول میچ کې ما چې کله 25 وکړه ما کوشش کولو چې غټ اننګس پسې لاړ شم خو رن آؤټ شوم. دویم اننګس کې اوسلی اوسلی ناٹ آؤٹ کول زمانه نه چلېږي هم داسې ده ځکه همیش کوشش کوم چې آرام لوبو وکړم سلو لوبو وکړم. زما دا کوشش کې 500 اوور زه غواړم چې 500 اوور لوبو وکړم 500 اوور پوره لوبې سره لاړ شم او که هغه ټي 20 میچ شل اوورې نو کوشش کوم شل اوور پوره ووایم. نو زما نه چلې هم دا گیم دا ما شروع نه همداسې سنگل وان ټو یو دوه رنز کول دي. نو زما نه چلې گیم دا چې زه رامه لوبو وکړم پوره اوورې وکړم. پارنرشپ نه خو مونږ ډېر زیات خوند واخیستو ځکه چې اول لوبه کې تقریبا 14 پارنرشپ شو. نو هغه دې ماشاءالله ډېر ګټ ګټ شټونه وویل او په دویم اننګس کې دویم میچ کې خو ماشاءالله ډېر ښه پارنرشپ شو تقریبا 250 پارنرشپ شو. که ووایم دغه کې خو مې ستاسو شټونه ډېر خوښ شول. بیا هغې نه بس سټریک روټیټ نو هغه سنگل یې یو دوه رنز کول دا مې ډېر زیات خوښ شول.
ورزش مو ل احتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې چې له زیمبابوې سره د لوبو نیټې په ډاګه کړې دي خو لا یې یادو سیالیو ته لوبډلې نه دي اعلان کړې. ټاکل شوې ده چې افغانستان له زیمبابوې سره په راتلونکي ډسمبر میاشت کې درې لوب لړۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ادارې چې په تیر اکتوبر میاشت کې د یادو لوبو د ترسراوي خبره کړې ده خو لا هم دې لوبو ته لوبډلې نه دي اعلان شوې. کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبلړۍ د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي چې پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9مه، 11مه او 12مه نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15مه، 11مه او 19مه نیټه ترسره شي او دوه ټیسټ سیالۍ به د ډسمبر میاشتې په 26مه نیټه پیل او د جنوري په 2مه نیټه به پای ته ورسیږي. د ویلو ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6مه نیټه د زیمبابوې پلازمینې هرارې ته سفر پیل کړي، خو لا د دې سیالیو لپاره د افغانستان لوبډلې نه دي اعلان شوي. د نابینایانو یا ړندو د نړیوال شلوري جام لپاره د افغانستان لوبډله په ډاګه شوه او پاکستان ته رسیدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ړندو یا نابینایانو د شلوریز نړیوال جام لپاره د خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې په اعلان شوې لوبډله کې اباسین سیلاب د افغانستان لوبډل مشر دی، د غراس فهیم، شرافت، فرمان الله، سمیع الله، عبدالله، اسد الله خان، غلام خان، بریالی ساحل، سردار ولی، عبدالملک، اجمل، روحلا، دوران، عزت الله او ذبی الله هغه لوبغاړي دي چې په لوبډله کې شامل دي. په پلان کې ده چې د نومبر میاشتې په 23مه نیټه د ړندو یا نابینایانو شل ورځ نړیوال جام پیل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د دغه لوبډلې د ټاکلو لپاره له 1300 راهیسې د 500 لوبغاړو ترمنځ تمریناتي کمپونه ترسره کړل چې په پایله کې یاد 14 لوبغاړي غوره شوي دي. افغان کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې اداره د معلولیت لرونکو نابینایانو لوبغاړو ترڅنګ ولاړه ده او هر وخت به دغسې سیالۍ ورته چمتو کوي.
نو تقریبا دلته مونږ په درې کریټیریا یا درې کټګوري کې کسان لرو، لوبغاړي لرو. لومړی چې کوم دي، مثلا B1 ورته ویل کېږي، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني، مطلق نابینا دي. بیا په دې کې دویمه کټګوري کې چې کوم دی، مونږ B2 لرو. B2 هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې تر 30% پورې دوی یو څه ویني. او بیا په دریم کټګوري کې مونږه B3 لرو. B3 هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي، یعنی دوی 50% یو څه ویني.
نابینا او د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغه نورمال کرکټ چې هغه کې یارکار، بانسر او ابریکر دي کې دا بال نه وي. فقط مونږ د بلند کرکټ کې دوه رقم بال لرو چې پاس دی او سلو دی. او مونږ په یو ټیم کې 11 کسه لوبغاړي چولې شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو مونږ په دې کې درې کټګوریز لرو چې B1، B2، B3. B1 مونږ څلور کسه ټیم کې هم کولای شو، B2 چې څلور کسه او B3 چې درې کسه. د B1 د بار چې رنر نیول کیږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي، ریج B1 رننګ نشي کولای. او د B1 یو رننګ چې په دوی سابقې ډبل په ضرورې سابقې ضرورې پاتې سابقې.
ډیر زیات خوشاله یو مونږ چې کرکټ بورډ مونږ ته دغه زمينه ساده کړی دا چې مونږ ته د کیم تر شوې ده. او مونږ د کرکټ بورډ د چتر د لاندې د کیم تر سره کاو خوشاله ډیر زیات منندوی هم د کرکټ بورډ ان شاء الله سل بسلو کې مونږ آمده خو خپل مهنت او کوشش کوو، رزلټ د الله په لاس کې دی.
او مونږ ته ډېر د خوښۍ زیات ده چې دا کرکټ بورډ دغه کیم نابینانو ته په لار اچولې. او دې کې ان شاء الله نابینان ډېر زده کړې کوي او کیم روان دی، تمرینات جاری دی. نو مونږ ډېر خوښ دی کیم نه. ما خو خپل دا 10م کال دی چې هم دې بخش کرکټ کوم او خپل انډیا سفرونه هم کړي، خپل کوچنګ هم هلته کړی انډیا کې. نو زما 10 کاله کېږي دی بلین کرکټ کې کار کوم.
نوم یې فرمان الله زیارمل دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. دغه کیم د چمنګ راغلی او ماشاءالله خ کیم دی، لوبغاړ ډیر خلو بیږي، ډیر خوشاله یو منګل ته منګا ډیر څه زده کړه او زده کوو ان شاء الله. او په دې هڅه کې چې افغانستان لپاره خو لو بیږي او خیس یالي وو. قدر تا وای ما نړیوال جام لپاره خو منګا ان شاء الله به خیسل په سلام ده. یو ډیر خواري مکړی دي او غواړو چې خپل هیواد لپاره ډیر بریا وراو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس د فوټبال ډګر. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه دوستانه سیالۍ د تاجکستان او نیپال هیوادونو پر وړاندې وبایللې. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس لومړنۍ سیالي د افغانستان او نیپال ترمنځ ترسره شوه چې دغه سیالي 2-0 پر وړاندې نیپال وګټله. د نیپال پر وړاندې سیالي د نومبر په 14 نیټه د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې ترسره شوه چې نیپال لوبډلې د لوبې په دویم نیمایي کې دوه ګولونه ترسره کړل او په دې سره یې دغه دوستانه سیالي له افغانستان وګټله. همدارنګه دویمه سیالي د کوربا تاجکستان او افغانستان ترمنځ د نومبر په 19 نیټه ترسره شوه چې په یاد سیالۍ کې د تاجکستان لوبډله بریالی شوه. تاجکستان د لوبې په لومړۍ او دویم نیمایي کې درې ګولونه وهل خو افغانستان بیا یوازې د یو ګول په وهلو بریالی شو. د افغانستان ملي لوبډله بیرته کابل ته ستنه شوې ده. خو د فوټبال فدراسیون د فیسبوک پر پاڼې په یوې خپرې شوې ویډیو کې نوي ټاکل شوي روزونکي عثمان توشوف ویلي دي چې دغه سیالۍ په دې موخه دي چې د افغانستان لوبډله او لوبغاړي وګوري. هغه که څه هم ویلي دي چې د په دې لوبو کې ورته ګټل او بایلل ډېر مهم نه دي خو ورته تر ټولو مهمه دا ده چې لوبغاړي وګوري او د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره ترې غوره لوبډله وټاکي. د هند او استرالیا ترمنځ د ټیسټ لوبلړۍ لومړۍ لوبه به د نومبر په 22 نیټه پیل شي. د کرکټ د مشهور ویب سایټ کرکټ فو د معلوماتو پر اساس لومړنی ټیسټ سیالي به د پرت په لوبغالي کې د نومبر په 22 نیټه پیلېږي او په 26 نیټه به پای ته رسیږي. همدارنګه په دې سفر کې به دواړه لوبډلې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې دویمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 26 نیټه په اډلیډ لوبغالي کې پیلېږي. دریمه ټیسټ سیالي به د برزبن په لوبغالي کې د ډسمبر په 14 نیټه پیل شي. همدارنګه د ډسمبر په 26 نیټه څلورمه ټیسټ سیالي په میلبن لوبغالي کې پیلېږي او د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي به د 2015 زیږدیز کال د جنوري په 3 نیټه د سیډنی په لوبغالي کې پیل شي او تر 8 نیټې به دوام وکړي. د رپورټونو پر اساس چې دا د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپینشپ اړوندې سیالۍ دي. د ټیسټ چمپینشپ په سیالیو کې تر دې دمه آسترالیا 12 سیالۍ کړې دي، اته یې ګټلې دي چې د نمرو مجموعه یې نوې ده. هندوستان که څه هم د نمرو مجموعه 98 ده خو په 14 سیالیو کې 8 ګټلې دي او 15 بایللې دي. دواړه هغه لوبډلې دي چې د دې لوبلړۍ نه وروسته به څرګند شي چې پایلوبې ته څوک رسیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې رازو ځانګړې مرکه درته خبرو. لکه د خبرونه په پایل کې مو چې یادونه وکړه، دا ځل په خوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی په دې مرکه کړې ده چې د افغانستان 19 کلن لوبډله څنګه ټاکل شوې ده او دا هم ولیدل چې په دې لوبډله کې ځینې لوبغاړي تر ټاکلي عمر زیات عمرونه لري. نور په مرکه کې ووري احمد صاحب خبرونه ته بیا هم درته هرکلی کوم. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د 19 کلنو ځوانانو ټاکل شوې لوبډلې په درې اړخیزو سیالیو کې تر دې دمه د پاکستان او اماراتو خلاف ښې لوبې کړې دي، ستا لاندې دغه لوبډله ښه غوره شوې او که څه نور لاملونه یې دي؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. بالکل، دا لوبډله په اول ځل باندې په ډېر کم وخت کې انتخاب شوې. انتخاب پروسه ډیر زر تر سره سوا او ډیر زیات تمرینات هم ونکړل. لکه په خوا بسې د منګ نورو د ملي ټیم نو نسکرونو لوبډلو تر سره کول او سفرونه هم پیل کړل. په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزتر دا د مزلې دلی دي. لاملونه دا دي چې دغه هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري او تر دا ډیره وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې له ګربت سره یو ځای په انډر 17 کې لوبه کړې په 2018 کال کې او په هغه وخت کې هم د انډر 17 په لوبډله کې د دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوي وو. نو دوی خورا با تجربه دي او ډیر کرکټ شاته پروت ده. نو امکان دي او لاملونه دما پان باندې کېدای شي د یو غټ لامل وي چې دوی ډیر په دومره کمه پروسه د انتخاب او تیاری کې پاکستان غونډې پیاوړي ټیم او نورو ټیمونو ته ماتې ورکړي او خزلېږي هم.
په دې لوبډله په ټولنیزو رسنیو کې یو انتقاد هم شته چې د لوبغاړو عمرونه خلک وایي چې زیات دي. ته ورسره مغږی
بالکل عمرونه په لحاظ باندې د دوی د افغانستان کرکټ بورډ سره کوم ریکارډ پروت دوی خوانه لګیا دی نو خامخا لوبغاړي چې دی لوبغاړي پټ نه پاتې کیږي لوبغاړي خو نور لوبغاړو سره لوبه کوي ریکارډونه پاتې کیږي د عمرونو د کرکټ لغې حساب نه به خلک د امکان ولري چې دغه انتقاد کوي او امکان دی ولري چې ډیر انتقاد پر ځای هم وي
کستا سي په خبره د لوبغاړي عمر زیات وي یا تر 19 کلونو غټ وي نو دا په تخنیکی لحاظ کرکټ ته یا د هغه ملک کرکټ ته څه تاوان لري او د دې ترڅنګ د کرکټ آسیایی او نړیوال شورا بیا په دې برخه کې څومره جدي ده
بالکل د دې بهترین سوال کړی دا آی سی سی همیشه په دې باندې تاکید کوي چې تاسو ځوان لوبغاړي د دې لپاره انتخاب کړئ کرکټ د عمر لوبه ده که نور ټول لوبې وګورو د ټولې دنیا کې چې هر څومره لوبې کیږي هغه کې کرکټ واحد داسې یوه لوبه ده چې عمر پکې ډیر زیات ضروري ده او 19 کلن په دې معنا نه دی چې ورلد کپ دی وګټل سي یا د ایشیا کپ خامخا وګټل سي 19 کلن په دې معنا دی چې ځوان لوبغاړي باید پیدا سي او د ماډرن کرکټ د پاره وروزل سي د تیم هغه ضرورتونه ته په نظر هغه لوبغاړي یا قسم لوبغاړي وروزل سي ځکه سي آی سی سی دوی ته ایشیا کپ ورکي ورلد کپ ورکي نو ټول د بهترینو ملکونو د انډر 19 ټیمونو سره ولوبېږي او په دې باندې پوه سي چې ماته اوس نور څومره کار پکار ده کوچ په دې پوه سي کرکټ بورډ پوه سي دوی په خپله باندې پوه سي چې دا روان څومره موږ ته محنت ضرورت ده چې موږ د ملي ټیم جوړ شو او آر انډر 19 لوبغاړي چې کله د انډر 19 د دوه کلنه پروسه ختموي لیغنه روسته بیا یو بل پروسه شروع کیږي چې دوی ملي ټیم ته لاره پیدا کوي لیغنه روسته بیا انډر 23 ته انتخابیږي بیا ای ټیم ته انتخابیږي بیا ملي ټیم ته انتخابیږي بیا په ملي ټیم کې یو ډیر وخت تیرولو ته ضرورت لري چې دا ډیر تمریناتي لوبي وکړي لغه ماحول سره ځان بلد کړي لغه غټ کوچ سره ځان بلد کړي او هغه تخنیکونه اوغه مهارتونو باندې کار وکي تر څو پورې دی جوګسي چې د نورو ټیمونو د نورو ملکونو د ملي ټیمونو خلاف کارکردګي وکي نو دا په خپل باندې یو 15 کلن شپږ کلن یو کلن پروسه ده کچې ته په انډر 19 کې د تا عمر غټ وي او تلغنه رستم یو 15 کلن پروسې ته ضرورت لري نو د تا عمر سدا بیا د مراد د دې جوګکی گینه ستدی د ملي ټیم د پاره ډیر وخت لوب وکي ته به د کرکټ سره ډیر زر خدای پامانی کوي نو زیانونه دادي چې ډیر وخت او دغه د وخت انویسمنت د کوچینګ انویسمنت د پیسو انویسمنت دا ټول څه دا بیا پر ځای باندې نه دي نو دا بیا پر ځای باندې نه دي لګیدلی او د دې بیا څه دا لګټنه نقصان ډیر زیات
د 19 کلنو ځوانانو په لوبډله کې تر دې د مې اواز فیصله او تسکین خطو په وهنه کړي د فکر کوي نور تو په هون کې هم وردی
بالکل تسکین خان سې موږ د ټیم کیپټن هم دا وکټ کیپر بیټسمن دا فیصل خان اوپنر بیټسمن دا فیصل خان سې دا او تسکین دواړه په کورنۍ کرکټ کې ډیر زیات ښه ریکارډونه لري او دوی خورا تجربه لري لکه څنګه چې مخکې ما ذکر وکړ نور کوم مالکان چې تللي دي نو دوی زیاته تجربه لري او ډیر زیات کرکټ کړی ده نو دوی نن دا توقع کیدای شي نور لوبغاړي هم ډیر کې د ټیلنټ او استعداد په نظر ورته وګورو ډیر تکړه دي ډیر ښه دي خو کیدای شي له کنډیشن سره د پیچونو سره د دوی اډجسټمنټ لانی وسی وي وخت به ولګيږي خو توکو تریکیږي سره هم خبر پام وسوکي
افغانستان بدا زل د آسیا جام د غټلو چانس ولري یوازې په 2013 کې آسیا جام غټلو فکر کوي د غلوبدله هم دا ورته لري
بالکل د دې ټیم تجربه ته څنګه ګورو او لوبغاړو ته ګورو نو دوی خو به مونږه و خبره کوله چې لوبغاړي لک ټایم ته ضرورت لري چې پریشر وانخلی د غټو ټیمونو خلاف خو وزلیږي نو لودینه دا توقع ستا دا ټیم باید څه ده ورلد کپ هم وګټي دا ټیم څه ده باید ایسیا کپ هم وګټي دا ټیم نه ډېر زیات توقعات دي دومره داسې یو ټیم چې دومره د کرکټ یوه بېغزنه او ډیر عمر د کرکټ کې بوخت دي نو دوی نه دا توقع کېدی شي چې دوی باید اسیا جام او ورلد کپ دواړه وګټي.
اخری پوښتنه دا کوم چې د 19 کلنې لوبډلې د انتخاب پروسس یا پروسیجر څنګه وو پخوا او اوس ستا لاندې څنګه ده؟
پخوا خو دی انډر 19 پروسس یوه ډېره به اوږده وه او تاسو خپله باندې شاهدانی چې د کرکټ د 19 کلنو پروسې به کم از کم یو کال تقریبا د انتخاب پروسې به شپږ میاشتې تر یو کاله پورې وو بیا به ټیم انتخابېده او بیا به تیاری سې ده تقریبا دوه کاله نیول چې تر څو پورې هغه لوبغاړي چې هغه په هر نگانه برابر دي ځوانان دي او غوبندیر کار وسي په هر اړخیز کار پی وسي په تخنیکونو باندې فزیکی برخو د میچونو په تمریناتو باندې او هغه پریشر ترلری سي چې دوی د غټو میچونو کې اخلي او د غلو وجنه میچونو بایلي چې هغه یو ذهني برخه ده نو بیا به چې دا لوبغاړي چې دي مخکې سفرونو ته او نورو ځایونو ته به د دوی سفر پیلېده او ډیری به ډک لاس راتله اوس دغه پروسس چې ده لږ په ډیر کم وخت کې کیږي شارټ وخت کې کیږي ډیر تیز کیږي نو دغه یو څه توپیر لري امیدونه ستاله دی انډر 19 نه سې ډېر څه وکړي او ډېرې لاسته راوړنې ولري
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
کا تدم ظلم پہ بس